ازادي راډيو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلس. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي راډيو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نجونو د پوهنتونونو د بندولو له پریکړې وروسته متحدو ایالتونو ویلي دي چې په دې اړه له خپلو متحدانو سره په تماس کې دي. د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت بیګا اعلان وکړ چې د نجونو ټول پوهنتونونه به تر بل اعلان پورې بند وي. د متحدو ایالتونو د ملي امنیت د شورا ویان ادریان واټسن بیګا نه وخته په یو بیان کې وویل سپینه ماڼۍ د طالبانو دا د نه منلو وړ پریکړه چې د پوهنتون په کچه د نجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی دی په کلکه غندي. پرون له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس وویل واشنگټن ګوري چې نور څه کولی شي څو له طالبانو سره حساب کتاب وکړي. او په ملګرو ملتونو کې د برتانیا سفیرې باربرا وډوارد وویل دا پریکړه د طالبانو لخوا د ښځو پر حقونو یو بل څرګند تیری دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبانو پرون دوه امریکایان خوشی کړل. د نیټ پرایس په وینا داسې ښکاري چې طالبانو به دا کار د ښه نیت د څرګندولو په هدف کړی وي. ښاغلی پرایس پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته دا هم وویل چې متحد ایالات به له طالبانو سره په افغانستان کې د هر نیول شوي امریکایي د خوشی کېدو په اړه خبرو ته دوام ورکړي، خو هغه دا ونه ویل چې څو تن امریکایان په افغانستان کې بندیان دي. په زابل کې یوې ناشنا ناروغۍ د دوو ماشومانو ژوند اخیستی او نږدې اتیا تنه نور د دې ناروغۍ له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. په زابل کې د طالبانو د عامې روغتیا رئیس عبدالحکیم حکیمي تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل دا ناروغۍ له وړ مورځې راهیسې د غزنی او شملزو ولسوالۍ ترمنځ د شاجوی ولسوالۍ په یوه لرې پرته سیمه کې پیدا شوې ده. د حکیمي په وینا د دې ناروغۍ نښه دا ده چې د ناروغ له خولې او پوزې وینه بهیږي، روخیږي او تبه کوي. د حکیمي په وینا روغتیایي ټیمونه سیمې ته تللي دي چې دا ناروغي تشخیص کړي. په هلمند کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې په دې ولایت کې د یوې مرمۍ د چاودنې له کبله یو ماشوم وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان دي. د دې ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست په یو بیان کې ویلي چې پیښه بیګانه وخته د ګرشک ولسوالۍ اړوند د سیدانو حوزې په سیمه کې شوې ده. د طالبانو تر ادارې لاندې بختر خبري اژانس د ګرشک د مرکزي روغتون د مسؤلینو له قوله ویلي دي چې په ټپي ماشومانو کې د یوه حالت نازک دی. د برتانیا دفاع وزیر بن والاس وایي روسیه غواړي چې له ایرانه بې پیلوټ الوتکې ترلاسه کړي او په بدل کې د هیواد ته پرمختللي پوځي وسایل ورکړي. والاس پرون په لندن کې د پارلمان غونډې ته وویل ایران د روسیې په یو مهم پوځي ملاتړ بدل شوی دی او د 300 ډرون الوتکو په بدل کې له روسیې څخه پرمختللي پوځي وسایل ترلاسه کوي چې په دې ډول د منځني ختیځ او ټولې نړۍ امنیت ته ګواښ کوي. او د امریکا کانګرس د 1.5 تریلیون ډالر بودیجه خبر ورکړی چې لویه برخه یې اوکراین ته ځانګړې شوې او په دفاعي بودیجه کې هم 10% زیاتوالی ښیي. د کانګرس غړو د دې بودیجه طرحه پرون وړاندې کړه. په دې بودیجه کې له اوکراین سره 45 میلیارد ډالر بیړنۍ مرسته هم شامله ده. که دا بودیجه تصویب شي دا به په یو ځای له یو هیواد سره د امریکا تر ټولو زیاته بیړنۍ مرسته وي. ولسمشر جو بایدن د اوکراین لپاره د 1.5 میلیارد ډالر بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه. کانګرس به د دسمبر په 23 د شپې ناوخته د دې بودیجې د تصویب لپاره رایه ورکړي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل. قدر من اوریدونکو د ازادۍ رادیوي مجلې د پروګرام لوړندې کولو مخکې لنډه خبري برخه لرو.
تر دې شیبي د ازادۍ رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکلستا سکوربم د تخنیکی چارو لارښوونه قدر جلالوف کوي. طالبانو نجونې له پوهنتونونو بندې کړې. له دې اعلان سره سم نړیوالو غبرګون ښودلی. طالبانو چې پروسه کال یې پر واک ولکه ټینګه کړه تر شپږم ټولګي ورپورته یې د نجونو ښوونځي مخکې بند کړي وو چې له دې کبله د نړیوالو له پراخ غبرګونونو سره مخامخ شوي وو او د دوی د حکومت د رسمیت نه پیژندنې یو علت هم د نجونو او ښځو د حقونو مسئله ګڼل کیږي. په دې اړه جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا د طالبانو د پریکړه وغندله چې د نجونو پر مخې د پوهنتونونو دروازې بندې کړي. پاغه مکتوب کې چې د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت ازادي راډیو ته استولې دی، پکې راغلی دی چې د کابینې د پریکړې په اساس ټولو ته خبر ورکول کیږي چې د اوناسو تحصیل تر امرسانی پورې معطل دی. پرون چې کله دا مکتوب خپور شو، هغه وخت په نیویارک کې د ملګرو ملتو امنیت شورا پر افغانستان غونډه لرله. دې غونډې ته د خبرو پر مهال د بریتانیا او امریکا استازیو د طالبانو پریکړه وخندله. په ملګرو ملتو کې د متحده ایالاتونو مرستیال استازی رابرټ ووډ وویل طالبان دې دا تمه نه کوي او دا انتظار دې نه کوي چې د نړیوالې ټولنې غړیتوب به ترلاسه کوي، خو دا کار هغه وخت ممکن دی چې د ټولو افغانانو حقوقو ته درناوی وکړي، په ځانګړي ډول بشري حقونه او د ښځو او نجونو بنیادي ازادیو ته احترام وکړي. په ملګرو ملتو کې د بریتانیا استازی باربرا ووډ وارد بیا وویل چې د طالبانو دا پریکړه د ښځو له حقونو څخه یو بله ناوړه سرغړونه ده او د یوې محصلې لپاره ژوره مایوسي ده. د طالبانو تر مکتوب لاندې چې پرون صادر شو، د دوی د لوړو زده کړو سرپرست وزیر مولوي ندا محمد ندیم لاسلیک کړی دی. شاوخوا درې اونۍ مخکې د مولوي ندا محمد ندیم یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ویلي وو په افغانستان کې د نجونو زده کړې بهرنی کلتور دی او د امان الله خان او ظاهر شاه په وختونو کې افغانستان ته راوړل شوی دی. هغه وخت طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت ویاند احمد تقی په ټویټر کې ولیکل چې دا ویډیو پخوانۍ ده او د هغه وخت چې مولوي ندیم د کابل والی وو. د سیاسي چارو کتونکو شینکی کړوخیل د طالبانو له لوري دنجونو پر مخ د پانتونو رو بندیدو ته د ستر خیانت په سترګه ګوري.
د افغانستان لپاره د څومره یو لوی خیانت دی چې سرپرست وزیر کوي، ځکه چې په دې باندې باید ښه پوه شي چې هغه ملکونه به ترقی کوي چې دنجونو په تعلیم باندې سرمایه ګذاري کړي. باسواده مور به مختلف نسل روزی او باسواده نسل به افغانستان پرمختګ په لوري روانوي. دا یو ستر خیانت دی د افغانستان پر راتلونکي لپاره او همدارنګه یو لوی جنایت کوي د افغان میرمنو او د نجونو په خاطر باندې.
طالبانو سش کال په نوروز کې امر وکړ چې نجونې د ښوونځیو ته ولاړې شي. بیا په همدې ورځ نجونې ښوونځیو ته روانې وي، مکتوب صادر کړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته نجونې تر ثانی امر پورې مکتبونو ته نه ځي. تر اوسه پورې دا ښوونځي بندي، خو پانتونونو ته د نجونو د تک مخه نه ونیولې. یوازې د امر یې کړی و چې د نارینه او ښځینه ټولګي دی بیل شي. وروسته یې بیا دا امر وکړ چې د اونۍ په بیلابیلو ورځو کې د نارینه او ښځینه محصلونو درسونه تنظیم شي. په تیرو څه باندې شپاړس میاشتو کې چې طالبانو کابل نیولی دی، هیڅ هیواد د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او نړیواله ټولنه وایي چې د دوی حکومت باید بشري حقونه په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو حقونه رعایت کړي.
پر راپور کې مو واوریدل چې طالبانو د نجونو پر مخ د پوهنتونونو دروازې بندې کړې دي. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا د طالبانو دا پریکړه غندلې ده. دا پریکړه به له نړیوالو سره د طالبانو د حکومت پر اړیکو څومره منفي اغیز وکړي؟ احمد شیبر په دې اړه د پخواني رنګ شوي نظام د ولسي جرګې د غړي او د چارو د شنون کې شینکی کړوخیل نظر پوښتلی دی.
نړیوال به غواړي چې دوی سره تعامل وکړي، لکن دا هره ورځ یو بله بهانه دوی په لاس کې ورکوي، ځکه چې نړیوال هم د خپلو وګړو د فشار لاندې د میرمنو د بشري حقونو سازمانونو د نړیوالو سازمانونو د رسنیو فشار لاندې هغوی نشي کولی چې دوی په رسمیت باندې وپېژني، ځکه چې هره ورځ دوی یو نوی اعلان کوي چې څرنګه افغان ولس وځوروي او څرنګه افغان میرمنې او نجونو ته ستونزې او مشکلات حل کوي. دا هیڅ نوه توجه نه لري، نه نه شرعي، نه انساني، او نه افغاني، هیڅ نوه توجه نه لري. دا بلکې د یو بېسواده ځنستیزه انسان دی او دریز ده چې د افغانستان او د نجونو په وړاندې نیولی دی، ځکه چې د دې پایله به افغانستان ته منفي وي.
د طالبانو دننه ځینو چارواکو پخوا تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د تعلیم له بندېدو سره مخالفت څرګند کړی و. مثلا د دوی د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی او یو شمېر نورو کسانو، حتی د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یوه خپرونه کې وویل چې که زما په لاس کې وای دا سبا سبا مې د نجونو مکتبونه پرانستل. دغه نوې پریکړه چې پوهنتونونه هم دوی بند کړل، دا به د طالبانو دننه یو ډول اختلاف را پیدا نه کړي؟
بالکل را پیدا کړي، ځکه چې دوی باید پوه شي چې هر څومره چې دوی سختریزي غواړي کې، هر څومره چې د افغان ولس په خلاف باندې ودرېږي، ولس په مقابل کې را پاڅېږي، او هغه څوک لکه شیر محمد عباس چې دنیا ته ویلي وو چې طالبانو تغییر کړی او د بشر حقونو درناوی به کوي، د ښځو حقونه به پر ځای باندې پاتې، هغوی هم دنیا ته اوس په اصلاح کم راغلي دي او دوی د خپل ځان د بقا لپاره هم باید تشویش ولري. په دا رقم درې چې دوی غوره کوي، خو بالاخره ولس په مقابل کې پاڅېږي او د دوی عمر بلا لنډیږي او دنیا به هم او دی باندې فشار اوري، نو غوی د خپل بقا لپاره مجبور دي چې په مقابل کې ودرېږي. او هغه ټول سختریز لکه د ندیم همدارنګ پنځه شپږ هغه نور سختریز کسان دي چې دې کسان دوی غم نه خوري او لګواکي ګوښنه کې مطمئن دي اوسېږي چې د طالبانو د دوام باندې به هم تاثیر وکړي، همدارنګ نړیوال سره به مناسبت خراب شي او ولس په ورنه مطلق ناراضه وي او نور به هم تر لري شي.
لنړیوالو سره خو اسه هم د دوی روابط خراب دي او سم نه دي، یعنی په رسمیت نه دي پیژندلې. نړیوال نور څه کولای شي؟
نړیوال باید د موضوع ډېره جدي ونیسي، ځکه چې هر څومره چې دوی ته حوصله کوي نو زه فکر کوم ورځ ورځ دغسې جنابان په کوڅې باندې مقرري که هغه د معارفو او سرپرست وزیر ده او که د لوړو زده کړو، زما په نظر د تعلیم او د تحصیل ضد وزیران چې په دندو باندې ګمارل شوي ده د افغانستان په ګټه نه دي، دا د افغانستان لپاره یو لوی خیانت دی چې دوی کړی دی. او زه فکر کوم چې باید نړیوال له مخه نسبنه چې صرف دی باندې فشار اچي، نه د افغان ولس باندې باید داخل د اقدام شو دغه سکوت ما کی او نړۍ باندې او دریز غوړه کی.
البته تاسو د مرکه په پیل کې هم د ته اشاره وکړه چې دا د وزیر پریکړه ده، لیکن دا د وزیرانو د شورا پریکړه ده د طالبانو.
زما فکر نیم چې باید ټول په دې کې راځي، ځکه چې متاسفانه دوی داسې یو دیکتاتوري نظام غوره کړی دی لکه څنګه چې دوی مشر ویلي وو چې تاسو به هر نوه نارضګي لري تاسې دا اجازه نه لري چې دې علني کړي. دا هغه پریکړه ده چې پنځه شپږ نفر افراطي به دې شاته ولاړ وي او باقي دې جرأت نه کوي چې دغه په مقابل کې ودرېږي.
د تیر رنگ شوی جمهوری نظام د ولسی جرګې غړي د سیاسي چارو شنن کې شینکی کړوخیل وچه د طالبانو د حکومت لخوا په پوهنتونونو کې د نجونو پر زده کړو د بندیز د عواقبو په اړه له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادۍ رادیو خبرونه په لاندو څپو 19 یویشت او 25 مترو چې 2000 او یا 2000 یو سلو څلوېخت او 10000 اتسوه شپېته کیلو هرتز کیږي اوریدلای شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازې روزا اوتنبایوا په افغانستان کې د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څانګې د فعالیتونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. میرمن اوتنبایوا پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې د طالبانو او پاکستان ترمنځ د سرحدي شخړو په اړه هم اندېښنه ښودلې ده. د دې غونډې د جزئیاتو په اړه نور راپور احمد شیبر اوروي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته وویل چې دې په تیرو دریو میاشتو کې د افغانستان ډیرو سیمو ته سفر کړی او اکثریت افغانانو دې ته ویلي دي چې راتلونکي ته اندېښنه لري. روزا اوتنبایوا د افغانانو اقتصاد ته د اندېښنې تر څنګ په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو ته تشویش ښکاره کړ او وی ویل:
وی آر ګریټلی کنسرنډ اباوت د ریسنت اکټیویټي اف آی سی کی پی.
موږ د داعش خراسان څنګه یو رستي وبریدونو ته ډیر اندېښمن یو، په سانګړی ډول چې د روسیې پر سفارت برید وکړ، د پاکستان پر سفارت حمله وکړه او پر هغه هوټل حمله وکړه چې ډیر چنایان پکې و. بلور ته موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي نښتو ته ډیر اندېښنه لرو. خو د افغانستان دننه د طالبانو پر ضد د پام وړ محسوس اپوزیسیون نشته.
اغلی اوتنبایو زیاته کړه چې د افغانان بیا د طالبانو لړۍ رو اعمالو سره مخالفت دي. د یونامو مشه امنیت شورا ته په خپل وینا کې د طالبانو د مشر مولا هبت الله اخونزاده د نومبر د 14 منټې پریکړې ته اشاره وکړه چې خپل قاضیانو یو غشتل شهود جاری کړي. د اغلی اوتنبایو په وینا په نړیواله کچه دا سزا له بشري حقوقو څخه سرغړونه ده. دی وویل چې موږ له طالبانو غواړو چې شرعي سزاګانې په هغه ډول پلي کړي چې په اکثر اسلامي هیوادو کې تطبیق شي. طالبانو تر اوسه د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر نارینه او ښځینه په درو وهلي دي او په یو مورد کې یو کس علني قصاص کړی دی. د فساد په تړاو د یونام مشي وویل چې د طالبانو په حکومت کې د جمهوریت وخت په پرتله اداري فساد په عمومي ډول د پام وړ کم شوی دی، خو په تیرو شپږو میاشتو کې په ټیټه کچه د فساد نقشې د اندېښنې وړ دي.
ازادي رادیو ټاکل شوی چې په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین نه هم پړاو د پنځشنبه تر ورځې پورې دوام وکړي. دا مرحله د دوشنبه پر ورځ پیل شوه او په ترڅ کې په شپږو ولایتونو کې ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. بیا هم احمد شیبر په دې اړه نور جزئیات اوروي.
په نهم پړاو کې به 2 میلیونه ماشومانو ته په 222 ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن واکسین ورکړل شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق وای د مرستندویانو او یو شمیر نړیوالو بنسټونو په مرسته دوی کولی شي چې په افغانستان او نړۍ کې پولیو یو مخله منځ یوسي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې دا ناروغي شته. د طالبانو د عام روغتیا وزارت وویل د ماشومانو د ګوزن د واکسین کمپاین سږ کال په جنوري کې پیل شو چې 8 مرحلې بشپړې شوې دي او اوس یې نهم پړاو روان دی چې تر پنځشنبه دوام کوي. د طالبانو د روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان ازادي رډو ته وویل
د دغه اته کمپاینونو په توسط سره موږ کولای شو چې الحمدلله په افغانستان کې د پولیو واقعیت نسبت مخکې تر کم کړو. موږ په تیر یو کال کې واځي 2 مثبت واقعیت لرو چې نسبت مخکې کلونو ته د واقعیت ډیر زیات کم دي.
د سش کال 2 مثبتې پیښې په پکتیکا او کونړ کې ثبت شوې دي. پر اوسه کال د پولیو 4 او په 2000 کال کې 55 پیښې ثبت شوې وي. مخکې تر دې چې طالبان کابل ونیسي د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د دوی وسلوالو د پولیو د واکسین د تطبیق مخه نیوله. پولیو یو ویروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین لاري مخنیول کېدای شي.
په افغانستان کې د ماشومانو د ګوزن د ناروغي یا پولیو د واکسین په اړه جزئیات مو اوریدل. مدرنا شرکت چې 2 کاله مخکې د کورونا پر ضد واکسین جوړ کړل اوس د یو ډول سرطان پر وړاندې واکسین جوړ کړی او لومړني ازمیښتونه بریالي بلل شوی دی. مخکې لدې چې د ازادۍ راډیوي مجلې پروګرام وړاندې شي په مکړی د دې واکسین په اړه راپور ته چې اسمت ساروان چمتو کړی.
د بزنس انسایډر خبرونه د راپور لمخې مودرنا کمپنۍ د سرطان د درملنې په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د شرکت ویلي چې تجربه ورته وشوه چې د سرطان د ناروغۍ لپاره د دوی له لوري جوړ شوی واکسین د هغو کسانو په درملنه کې بریالی دی چې د پوستکي په سرطان اخته دي. دا ازمیش پر 150 تنو چې د پوستکي په یو ډول سرطان اخته وو شوی دی. د پوستکي دا ډول سرطان مالونوما نومیږي. دغه کسانو د سرطان د درملنې لپاره جراحي عملیات کول او بیا یې د سرطان د تداوی لپاره یو ډول درمل استعمالول خو د مدرنا واکسین ورته ډیره ګټه ورسوله. د مدرنا اجرایی رئیس سټیفن بنسل دا د کووید 19 په وړاندې لخپلو واکسینو سره پرتله کړی دی. دی وای د دې چیرنی د نتیجو د څرګندېدو شیبه ورته کټ مټ هغه سی و چې د 2000 په جنوري کې د کووید 19 په وړاندې د مدرنا د واکسینو نتیجه ولیده. د هیل لري چې د دوی له لوري جوړ شوی واکسین به ممکن د سرطان د مخنیوي او درملنې لپاره لا اغیزمن ثابت شي. دا واکسین د میرک کمپنۍ له سرطان ضد درملو سره پرتله کوي چې په نړۍ کې د سرطان د ناروغۍ د تداوی لپاره تر ټولو ډیره کارول کیږي. د روان 2022 په لومړیو 9 میاشتو کې میرک کمپنۍ د 15.5 میلیارد ډالرو په ارزښت سرطان ضد درمل پلورلې دي. بنسل وای مدرنا شرکت او شریکان به په 2023 کې 2 نورې څېړنې هم وکړي او نه یوازې د پوستکي د مالونوما سرطان پر ناروغانو به ازمیشت کړي بلکې پر نورو سرطانونو به هم تجربه کړي.
آزادی رادیوی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شراغلی. دا شخ غلی شو. استاد شاولی د قمر ګلی د جنازی پر محل وویل
دونر دا یو الماس و بیا برسی پیدا نشو پا خوزو که
پا نورستان که لودونو موسیقی هست شوی. کوچانو بیا شپیلی پا دنبوری بدل کرده.
موسیقی
هم واوري
موږ د نړۍ ادبي او فرهنګي ټولنه مشاعره کوو
د پښتو لنویو چاپ شویو کتابونو خبرو او یو شمیر نور مطالب لرو. سندرغاړی قمر ګلی 15 کال ژوند وکړ او په زرګونو سندرې وبللې. که څوک د دې سندرې اوري نو فکر به کوي چې څه خوږ ژوند دی. خو داسې نه و. دې د سندرو په مټ خواږه له نورو سره شریک کړل او ترخې له ځان سره د ډسمبر په 14 ګور ته ورسره کوس کړل. د دې تریخ ژوند په 1486 لمریز کال کې د شکرې په نوم د ننګرهار په شیوي ولسوالۍ کې په یوه بېوزله کورنۍ کې پیل شو. پلار ګلشیرین دا نوم پرې ایښی و. هغه هم هنرمند و، تبله به یې وهله، خو د سالنډي ناروغي یې په ځواني کې ژوند واخیست. د قمرګلې مور په کوڅک اخته وه چې بیا له همدې ناروغۍ ړنده شوه. د شکرې نوم د دې انا په حسین بیبي بدل کړ، ځکه چې دا د محرم په میاشت کې زیږېدلې وه. وروسته په 14 کې دې په جلال آباد کې د خپلواکۍ په جشن کې سندرې وبللې او هغه مهال د جلال آباد ښاروال دې ته د قمرګلې نوم غوره کړ. څو کاله وروسته دا له خپلې کورنۍ سره کابل ته ولېږېده او له راډیو افغانستان څخه یې سندرې خپرې شوې. له راډیو څخه د دې لومړۍ سندره چې استاد نبی ګل کمپوز کړې وه دا وه چې په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر شړلې دینه. قمرګلې په کابل کې د موسیقي له مختلفو استادانو روزنه ترلاسه کړه. په دوی کې یو هم محمد دین ساحل و چې په هند کې یې موسیقي لوستې وه او له ساحل سره بیا قمرګلې واده وکړ. له زاخیل سره د قمرګلې شریک شون شل نشو. 19 کاله وروسته تر واده پر زاخیل د زړه حمله راغله او وفات شو. تر دې پیښې څو کاله وروسته مشر زوی داود چې 22 کلن و په کابل کې د توغندي په برید کې ووژل شو. بل زوی میرویس په 19 کلنۍ کې ورک شو چې لا یې هم مړی ژوندی معلوم نه دی. د دغه تریخ ژوند په ترس کې چې شمیرو ته ګورو نو قمرګلې چې کله کومه شیبه هوسا سا ایستلې وه هنر ته یې خدمت کړی دی. د نشتی دیرش کاله پخوانی احسایی لمخی پر راډیو افغانستان که ده قمرگولی ده سبت شوی و سندر و شمیر 3000 ترسیده. ویل کیشی چو لمری سندره چو استاد زاخیل قمرگولی ده کمپوز کرده ده تور و سترگو سندره. زچ پا تور و سترگو تورا جتم پوری موری وانی می گوری موری دا سندره وروسته یو شمیر نورو سندرغاړو هم بللې ده. په دې ډله کې یوه هم وجیها راستګار ده. اغل راستګار لا سجی راډیو سره د خبرو پر مهال د قمرګلې پر مړینې ژوره خواشینی څرګنده کړه او وی ویل چې د قمرګلې د هنر سکروټي به ایرې نشي.
باید پوهیم چې اینو واقعا پیشکسوت بودن. اینو
باید ووایم چې دا واقعا له مخکخانو څخه و. دوی له هغو کسانو څخه و چې وروسته نسل ته چې موږ یو لاره پرانیسته. ښکاره ده چې ډېر مثبت تاثیر یې د موسیقۍ په برخه کې درلود او لري به یې
و خواهند داشت.
یو شمیر هنرمندان په دې باور دي چې د قمرګلې پر هنر د دې د ژوند د شریک او استاد دین محمد زاخیل ژور اغېز و. هنرمند هارون پاچا وای
د هغې د سندرو د دې دومره ډېر ولسی محبوبیت تر شا د هغې د خاوند او د افغانستان د یوه نومیالي موسیقار او تکړه هارمونیم غږونکي استاد محمد دین زاخیل لاس و. زه دا ویلی شم چې زما په شمول د دې اثر چې څومره سندرغاړي دي نو هغوی خامخا د قمرګل بیبي له سندرو الهام اخیستی دی. او زه دا هم ویلی شم چې د قمرګل بیبي سندره به کله هم زړه نه شي او کله به هم له خلکو هیره نه شي.
د هارون پاچا دا نظر د قمرګلې زوی ایمل زاخیل هم خبرګوي. دا ازادي راډیو ته وویل چې د د مور او پلار لخوا د هنر بل کړې دی و به تل پاتې وي.
دا اوس فعلاً چې څومره مسندرې د پښتو موسیقي مونږ اورو دې کې به زه ما سره ډېر د موسیقي کم پوه خلک چې لري هغه به دا هم نظرې ما سره چې زه د استاد زاخیل کمپوزونه اورم اندرې اوسم اورم چې په سلهاو نوې سندرغاړي وای او دې خوانی هنرمندانو د افغانستان اصلي هنر ته ډیر زیات خدمت کړی دی. نو زه دا ډیر یو غټه ضایعه ګڼم هغه په دې باندې چې د دې هغه خدمت او زحمات چې دی ایستلي و هغه تر اوسه پورې هم روان دي. زه په دې یقین هم لرم چې د دې هنر به تل جاویدان وي او تل به د خلکو په زړونو کې.
قمرګلی نږدې 15 لسیزې خپل هنر له افغانانو سره شریک کړ. د شاوخوا نیمې پیړۍ په دې سفر کې د پاچا محمد ظاهر شاه په وخت، د سردار محمد داود د جمهوریت پر مهال، د ببرک کارمل او ډاکټر نجیب د واکمنۍ په وخت دې ته مډالونه ورکړل شوي دي. حامد کرزي د خپلې واکمنۍ پر مهال دې ته د افغانستان د بلبل لقب ورکړ او د دې تر مرګ وروسته یې په یو بیان کې د قمر ګل مړینه د افغانستان د هنر او فرهنګ لپاره لویه ضایعه وبلله. فرهاد دریاوي چې د قمر ګل په څیر د هنرمند پر مرګ زړونه ریشتي او ترتلو تیریشي خو دې خپل کار وکړ.
خانم قمر ګل یا ادی یا مور
مېرمن قمر ګل یا مور یا ادی د پښتو او شزینه موسیقي له غورو څخه غوره و. نن چې په هیواد کې د شزو د ثورولو او له شزو سره د زور زیاتی شاهدان یو، نو هر مېرمن چې له موسیقي څنډې تکیږي ورسره د چاسره ترتلې تیری شي او د ژوند یو لوی برخه لوي شي. خو په دې هم پوهیږم چې مېرمن قمر ګل خپل کار وکړ، خپل اثر یې وپنځاوه او اخیز یې وشیند.
د کاناډا په تورنټو کې د دسمبر په 12مه چې هر لور ته واوري پرتې وي، د قمر ګل جسد چې له یو کال راهیسې د سرطان په ناروغۍ اخته و خاورو ته وسپارل شو. د دې مراسمو پر مهال استاد شاولی وشکې وڅڅولې او ویې ویل
چې تاسو ټول د دغه بیبي په حق کې دوه رکعته نوافل وکړئ، ماښام یا ماسخوتن او دې ته دعا وکړئ. نور راته څه نه راځي، نه پوهېږم، ډېره فقیره ښځه او د هنر به درته څه ویم. د هنر دا یو الماس وه، بیا به داسې پیلان شي په ښځو کې، د ښځو په ښایست باندې مه دی اوسي چې پیلانې ښځه چې دغه ښه هنرمنده ده ژبه یې لري ښایسته ده نه آواز گوری، الماس گوری، تلا گوری، نقره گوری، دغه سه خدای تعالی پر باندې رحم کړي او ټول افغانستان ته ډیر په صداقت سره خدمت کړي. ټول افغانستان شرق او غرب او شمال او جنوب او ولایتونو ته هر یو کور ته داتلې ده او ډیر په صداقت خدمت کړي او ډیر او فقیر یو درویش خزر لاس پورته کوي خدای تعالی دې ته شمس نه شي. علي دا
دا اتلسمی پیړی ډنمارکای کیسلیکوال هانس اندرسن وای کله چې د کلماتو وسنوي او ګونشي موزیک شخیږي. کله په داسې وخت کې په جلا وطنۍ کې وفات شوه چې د افغانستان د نن پر موسیقي بندیز لګیدلی دی، حتی له ودونو سندري څنډل شوي دي. د افغانستان په ختیځ نورستان کې د ودونو په مراسمو کې د پخوا په پرتله له لویه سره دودونه کمزوري شوي دي. د ځایي اوسیدونکو په خبره چې پخوا به په ودونو کې خلکو ساز سرود او ډول ډول لوبې ترسره کولې، درې او څلور ورځې ډوډۍ به یې ورکوله، اوس پکې نه ترنګ وي نه ترونګ او د ډوډۍ ورکولو دود هم کمرنګه شوی دی. تفصیل په دې راپور کې
په نورستان کې لا هم په ودونو کې یو شمیر پخوانی سیمیز دودونه چې پکې وزلوبه، پهلوانی او نورې لوبې شامل دي ژوندي پاتې دي او خلک پرې خپلې خادۍ ګرمې ساتي. د یاد ولایت د برګمټال ولسوالۍ اوسیدونکي قومي مشر غلام الله خان نورستاني په خپل سیمه کې په ودونو کې د ترسره کیدونکو لوبو او نورو چارو ترسره کولو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
کله چې جنې لیږي میړه کور ته پلار د طرفه مال لالیږي، سهار د خو هغه ډوډۍ ورکوي، بیا ماښام د خو د میړه په کورونو کې دغه کېږي. د ورځې بیا تقریبا په دې وادو کې څو لوبې اجرا کېږي، مثلا پهلواني وي، خوسی وي، منډه وي، بسکچي وي، وادو والا یا هغه شاپ څوک چې پهلوان پهلواني کې وي هغې ته پیسې ورکوي، هغه منډه کې چې څوک مخکې چې هغوی ته پیسې ورکوي، په بوسکشي کې بیا یو وزه ورکوي چې بوسکشي وکړي.
د لویدیز نورستان د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحبداد همدرد راته وویل په ودونو کې د ساز، سرود او د خوښۍ نور دودونه ختم شوي او یوازې د ناوې او د هلک د کورنیو لخوا د ډوډۍ ورکولو دود ژوندۍ پاتې دي.
نو یو وخت به دوی خالص د وطني غوړي سره خلکو ته ډوډۍ ورکوي، بیا د هغه وروسته به دوی هغه مالونه چې دوی حلال کړي بیا د دوی غوښ سره به ډوډۍ ورکوي. اکثرا هغه څوک چې سرمایدار به نو د دوی دوه ورځې درې ورځې به واده دوام کوي. په نورستان کې هم اوس لکه د نورو ولایتونو غوندې په اکثرو منطقو کې چې لری صحیح دي لا هم دا دود پاتې دی چې دوه وخته ډوډۍ ورکوي، سوچه غوړي سره هم ډوډۍ ورکوي او بیا غوښ سره هم ډوډۍ ورکوي. ولې اکثر بعض سهو کې چې خاري صحیح دي هم نور ولایتونو ته نږدې صحیح دي، نو دا فرهنګ ورور لمنځه تللی دی.
دلته د نور ولایتونو د اوسیدونکو په څیر ناوې ته د واده څخه یو شپه وړاندې نکریزی او جامې وړل کیږي او هلته نجونې او ښځې د واده په خوښۍ کې سندرې وایي او ناوې ته د نوي پیل کیدونکي ژوند مبارکي ورکوي. خو نارینه بیا د سندرو، اتڼونو او پخوانۍ دودیزې موسیقۍ الو غږولو پر ځای د غشپې ورځې د دودیزو لوبو په ترسره کولو تیروي. صاحبداد همدرد وایي د خوښۍ مراسم بچې پخوا په کومو دودونو ګرم او ښکلي وو ډیری یا ختم شوي او یا هم د ختمېدو په حال کې دي.
خلق بټول نساګانې بکولې، خلکو میلې بکولې، باج علاقو کې به خلکو کاړه چوله. کاړه داسې یو سیل دی چې د علاقې ټول ځوانان په یو ځای یو کس ډول وی بل سندرې وی دا نور ورسره ټول په یو ځای نسیږي. دا تقریبا شل کاله مخکې نه دا دودونه ورو په کمېدو باندې تللي دي، اوس نو کابو صفر شوي دي.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې په ودونو او د خوښۍ په نورو چارو کې پخوا له نورو ولایتونو او قومونو جلا دودونه درلودل، خو هغه ټول اوس د ختمېدو ګواښ سره مخ دي.
په نورستان کې د ودونو په دود کې بدلون، د کوچانو په هنري ژوند کې هم بدلون راغلی دی. پخوا چې به کله د شپېلۍ ږغ شو شپونکی به د چا سترګو ته درېده، خو نن سبا یو شمېر کوچانو شپېلۍ غورځولې دمبورې ته یې لاس کړی. له غزنی راپور لرو.
د غزنی مقر ولسوالۍ د زرکشان غره په لمن کې شاوخوا دېرش کلن شپونکی رمه څروي. د رمې د پسونو د غاړې له ځنګولو څخه خوږه شلنګه خیځي، خو د دغه رمې شپونکي بیا دلته یوې لویې تیږې ته ډډه لګولې او شپېلۍ ږغوي. دغه شپونکی ځان مرجان را پیژني، خو نه غواړي چې ږغې په راډیو کې خپور سي. مایکروفون، کامرا او خبریال دا خو بیخي ورته ناوله د ښکاریږي. که مرجان په خپله په خواږه ږغ شپېلۍ ږغوي، خو وایي اوس ډیری کوچي ځوانان نه شپېلۍ ږغولی سي او نه دروی وهلی سي. دی زیاتوي اوس ډیری شپانه کوچان د شپېلۍ وهلو پر ځای دمبوره یا چیغه کوهي او سندرې ورسره بولي. دا په داسې حال کې ده چې په خواله رسنیو کې هم یوه ویډیو خپره شوې ده چې په یوه سپیره دښته کې د شاوخوا شپېتو پسونو رمه څري، خو د دغه پسونو تر څنګ یو کوچی ځوان ښکاري چې دمبوره وهي. دی له خپلې لاسي جوړې کړې دمبورې سره خوږه سندره هم وایي.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶
دغه ویډیو نه د خپلار سنوي کلاس پلاس کیږي او زیات لدون کلری، بلکې د دې ترڅنګ په یو بل ویډیو کې بیا کوچی میرمن ښکاریږي چې ملای تړلی او کیژدی دروي. دلته هم یو ځوانکای درمه څرولو پر وخت هم دمبوره وهي او هم سندره وایي، خو ترڅنګ یو ځوان بیا کاکړی غاړي ورسره بولی. د لارو بر وطن په دشتو او غرونو کې پرمو په سروان د غشپونکي کوچان وس ل خپل دمبرو سره یوازې د مینې او ښکلا د استاین سندري نه زمزمه کوي، بلکې په دغه سندرو کې څه برخه کلاسیک شاعري، مرسیه، قصیده، ویرانی او ساندې هم وي چې په هیواد کې ورستۍ ناخوالی په هنر او ذوق اغیز بلل کیږي. دلته په یو بل ویډیو کې ښکاری چې دوه تنه کوچان په دشت کې ل خپل لاسي دمبرې سره مرسی وایي. لرموت سره ولوسره د شپانش پیلې ژغول یو پخوانی دود دی، خو په غوسنی وخت کې ډیرای برخښ پونکیانو د جنو محدودیتونو او غواښونو لامل دغه پخوانی دود تشا کړی دی. دا یوازې د کوچانو هنري ژوند نه دی چې تغییر کړی دی، بلکې ډیرای کوچان په دې باور دي چې د 28 میلادي پیړۍ له پیل سره د کوچانو په خوړو، کالو، هنري بندارونو، ودونو، دودونو او ټول ژوند کې زیات بدلون راغلی دی. د شپیولا کوچ دوی کورنۍ په غزنی کې ژوند کوي او له څو کالو څخه دلته ځای سوی ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په اوسنۍ زمانه کې د کوچانو په ژوند کې زیات بدلونونه راغلي دي. ډیری کوچان ځای سوي چې له امله یې کوچانو د شپېلې ژغولو ترڅنګ ډیری نور دودونه هم له لاسه ورکړي دي.
مالداری به د دوی وختو کې بیخي ډیره وه، دوی به پخوا ډیره خوښي کول، آسان به یې درلود، وښان به یې درلود، د غره لمن ته به یې وختلو، اوازونه به یې ویل، د مرلۍ یا شپېلۍ دا به یې وهله، دروی دی دروی ورته وایي دا به یې وهله. اوس ډېر ناخوښه دي له دې ځوان څخه، ډېر اکثره جای سوي دي، کورونه لري.
د افغانستان ګرځند کوچان چې له خراسان بیا تر دمانه، ډیلی، کلکتې او بیا تر بنګال به یې کډې وهلې. اغی بل ځان سره له دواړو لورو سوداګریستو کې وړل راوړل او د دې ترڅنګ به خپل رمې بيولي، خو اوس نه هغه کوچان تر بنګال ځي او نه هغه رمې او لار مو سره شپې ژغيږي.
د کوچانو د دود پاړه مو راپور اوریده. لا یوې خبرتیا وروسته ادبي بهیرونو ته مخه کوو.
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه، هم شعر،
شعر د احساس نه د ادبې نه شروع کیږي او بیا د ختم
هم کار کتنه ل ازادي رادیو.
هلمند کې ادبي هڅو ته د ځوانانو لیوالتیا شته، خو ځایي شاعران د امکاناتو له نشتون شکایت لري. د هلمند د یو شمېر ادبي بهیرونو مسؤلین او فرهنګیان وایي دغلته دوی په کمو امکاناتو خپلو ادبي غونډو او مشاعرو ته دوام ورکړی دی. د دوی په وینا له تیرو څو کلونو راهیسې د فرهنګي غونډو له لارې لسګونه ځوانان روزل شوي دي. بصیر الحق عادل راپور لري.
هلمند کې ادبی بهیرونه او فعالیتونه هغه څه چې په تیرو شلو کلونو کې کمسارې پرمختګ وکړ، خو د امکاناتو د نشتون له امله یو شمېر تړل شوي او ځینې نور بیا فعال دي. هلمند کې د نادالی ادبی ټولنې مسؤل جانان نجاتمل وایي دوی له تیرې یوې لسیزې راهیسې د خپلې ټولنې له لارې فرهنګي غونډې او مشاعرې جوړوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل د دوی د بهیر له لارې په سیمه کې ګڼ شمېر ځوانان روزل شوي، فرهنګ، ادب او شاعرۍ سره آشنا شوي دي. خاغلی نجات مل وای
الحمدلله زموږ د نادالیا د بیا او پرهنګي ټولنه مشایره کوو هغه شاعران چې شش شاعران دي شعرونه شش شعرونه دي تقریبا د 50 پر شاوخوا شاعران لرو د لیرازی هر هفته هر جمعې په ورځ مشاعره لرو چې په هلمند کې د یوې ځایي رسنۍ لخوا هم هغه مشاعره راته خبروي البته اونیزه مشاعره کوو د هرې جمعې په ورځ باندې او بل په مرکز لشکرګاه ښار کې د څراغ ادبي ټولنې په نوم یوه بله ټولنه هم په دغه وروستیو کې تاسیس شوې ده چې د هغه سره زموږ اړیکې شته د هغه ټولنې شاعران زموږ سره ګډون کوي او موږ ورځو د هغو سره ګډون کوو
جانان نجاتمل وایي سره له دې چې ځایي ځوانان ادبي او فرهنګي غونډو سره لیوالتیا لري خو دوی د ځای د نشتون له امله مشاعرې په شخصي میلمستونو کې جوړوي نوموړی وایي
موږ ځای نه لرو اکثره وخت په مکاتبو کې موږ مشاعرې کولې چې هغه مکاتبو کې هم اوس مشکلات دي دوی اجازه نه راکوي داسې وخت خو راغلی چې دلې موږ خپل په کوټه کې په یو زموږ د ملګري په کوټه کې به مشاعرې کولې نو دغه یو مشکل دی چې د ځای مشکل موږ ډېر غټ مشکل دی چې ځای نه لرو
اخوا یو شمېر فرهنګیان او د ادب استادان وایي اوس مهال د ادبي بهیرونو د کمرنګ کېدو یو لامل د امکاناتو نشتون دی هلمند کې میشت پښتو ادبیاتو استاد نذیر احمد رښتینی وایي تیر وخت کې د ادبي بهیرونو او فرهنګیانو هڅونه او مالی ملاتړ کېده چې له امله یې د بهیرونو غونډې هم تودې او فعال وي نوموړي ازادي راډیو ته وویل
دلته په دربار کې یا کوایم د حکومت ته خواڅخه او دبا یا لیکوالان المنزل کېدله د دوی ډېر احترام کېدی تشویق کېدی وخت پر وخت مجلسونه ورته جوړېدل وخت پر وخت باندې بیلابیلو ولایتو ته دوی سفرونه تنظیمېدل
د تیر جمهوریت حکومت پر مهال د هلمند ادبي بهیر ترڅنګ په نادعلي مرجا ناوا او ګرمسیر ولسوالیو کې هم ادبي بهیرونه فعال و چې اونیزه فرهنګي غونډې او مشاعرې به جوړولې خو سیوازي د نادعلي ولسوالۍ ادبي بهیر او مرکز لخکرګه کې د چراغ په نوم ادبي او فرهنګي ټولنه فعالیت لري
په هلمند کې د نادعلي ولسوالۍ او د دې ولایت په مرکز کې ادبي بهیر فعال دی نور نو د ادبي غونډو څرک د افغانستان په دې تر ټولو ستر ولایت کې نه تر سترګو کیږي للویا سره د افغانستان په جنوب ختیځ کې ادبي فعالیتونه ټکنی دي په گاونډي کندهار کې په روسیو کلونو کې یو څو بهیرونه فعال شول چې درې له همشته د دې بهیرونو یو غړی مسعود رښتین په دې اړه نور معلومات له ازادي راډیو ادبي مجلې سره شریکوي
اوس مهال په کندهار ولایت مرکز شهر کې درې دنیا ادبي بهیرونه خپل فعالیتونه ترسره کوي د الهام ادبي بهیر نوښتر خیال ادبي پروګرام او لوی کندهار ادبي بهیر تر نومولاندې خپل فعالیتونه جاری ساتلی دي او هڅه کړی ده چې د ادب د میناوالو لپاره په زړه پورې پروګرامونه دایر کړي لتیر یو نیم کال وروسته بیا هم د دوی فعالیتونه درېدلې نه دي او هڅه کړی ده چې په خپلو پروګرامونو کې نوښتونه اصلاحات او پرمختګونه رامنځته کړي که څه هم بیلابیلې ستونزې شتون لري خو بیا هم د ادب د میناوالو پر مخ همدا دروازې نه دي تړل شوي زه هم یو له هغو اشخاصو څخه یم چې د همدې درې ادبي بهیرونو څخه مې د دوه ادبي بهیرونو په غونډو کې ګډون کړی دی د نوښتګر خیال ادبي پروګرام د مسؤلینو له لوري څخه د اونۍ د غوره شخص او یا هم شخصیت د ستاینې په موخه په جوړ شوي پروګرام کې مو ګډون کړی دی چې تر څنګ یې د شعر او شاعري برخې هم شتون درلود له هغه څخه وروسته مو د الهام ادبي بهیر په غونډو کې ګډون کړی ده چې د کتاب د مخکتنې او مشایرو برخې ته ځانګړې شوی و په همدې غونډو کې یعنی د ادبي بهیرونو په غونډو کې د اشخاصو شتون د پام وړ پرمختګ کړی که څه هم په لومړیو ورځو کې دا ګډونوال ډیر کم ښکارېدل ولې په دې وروستیو کې د ادب مینوال یو ځل بیا راغوړېدلی دي او هڅو یې ګلان راغوړي دي هڅه کوي چې په ادبي پروګرامونو کې ګډون وکړي او همدا درې ادبي بهیرونه دي چې د کندهار ولایت په مرکز شهر کې خپل فعالیت ترسره کوي او د ادب پالانو لپاره یې د علمي تندې د خړوبولو مرکزونه پرانستلي
د کندهار په شهر کې الهام ادبي بهیر او د لوی کندهار ادبي بهیر غونډې کوي نوښتګر خیال ادبي پروګرام بیا د کندهار شهر په عینو مینه کې ونیسي غونډې لري
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د دسمبر 14 د جرمنی په برلین کې د افغانانو او اوکراینیانو د انزورونو ترې ورسنه نندارتون پرانستل شو. په دې نندارتون کې چې د ای آر په نوم د یو بنسټ له لوري جوړ شوی و، د دریو اوکراینی هنرمندانو او یو شمېر افغان هنرمندانو انزورونه نندارې ته کېښودل شول. په افغان هنرمندانو کې اقبال ترنک د چرګ د پښو یو اثر نندارې ته وړاندې کړ. په غوړ رنګ دغه جوړ شوی رسم چا انتخاب کړ؟ ای آر بنسټ که په خپل شاغلی ترنک له دوی څخه باور
دوی چې کله نندارتون جوړاو ترغه درې میاشتې لمخه دا هنرمندان انتخاب کړي وو، بیا دوی ته ویلو چې تاسو کار پر وکړي پر خپل اثر باندې. دلته دوی ډیر دغه نه د کړی چې مثال موږ په دې اثر کې د انتخاب حق لرو یا دا کنه، موږ ته ویل چې تاسو کوم اثر چې غواړئ نندارې ته وړاندې کړئ هغه اثر رامخته کړئ، نو هغه کې بیا دوی اختیار نه لري. ځکه دوی دا درې میاشتې د دې اردیابي کړې وه، کتلي یې وو او د دې تر څنګ یې پوښتنه کړې وه، نو دوی مطمئن وو چې کوم اثر چې خپله هغه هنرمند انتخابوي او دلته یې ږدي هغه اثر موږ ته قبول ده.
له هنرمند ترنک څخه مننه.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاټ کام کې له آزادي رادیو
د پښتو کتابونو د چاپ چاري لږ لږ خوځېدلې دي. په تیر څه باندې یو نیم کال کې د کتابونو د چاپ چاري ټکنې وي. د ارواحو لشاره ناول چې محمد اکبر کارګر لیکلی دی چاپ شو. د دې کتاب پر څلورم پوښ شاعر او لیکوال عبدالبهاري جهاني لیکلی دی چې دا کتاب یې په یو سال وسطلی دی. شاعر عبدالغفور لیوال پر دې ناول سری سره لیکلی ده. د ختیس ادبی بهیر د خبرندوی ټولنې له مسؤل زاهد الله ناصری څخه به واورو چې تازه نور کوم کتابونه خبره شوې دي.
درې نوي کتابونه چاپ شوي چې د هغه لړل لومړنی کتاب داغ نومېږي چې دا شیرو ټولګه ده. شاعر بشیر باران دی چې په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې د کوزي پښتونخوا په کوزي پښتونخوا کې منګل کتاب کور خبرندوی ټولنې چاپ کړي. د کتاب چاپ بڼه د سیده چی سپین کاغذ لري ویرجی او مجلد کلک پوخ کې چاپ شوی. بل نوې چاپ شوی کتاب هغه د ویناوالۍ نه نوي سبقونه دي چې سید سالار خادم چې په ختی زون کې په ډیرو بنسټونو کې د ویناوالۍ درسونه مخته بیایي او د ویناوالۍ په برخه کې خورا لویه تجربه لري او شاګردان روزي. دا کتاب په ننګرهار کې ختیس پرمدې ټولنې چاپ کړي په یو سل او دویش مخونو کې چاپ بڼه چې دا هغه سپین کاغذ دی، تریرا اعلی کاغذ دی او ښه چاپ شوی. د کتاب په نس کې د کتاب په منځ کې ډیر موضوعات دي چې د هغوی نه د وینا زده کړه، په وینا کې د وینا چې کومې سپارښتنې تجربې دي د مخکښو ویناوالو هغه خلک چې د وینا په برخه کې په نړیواله سطح باندې مشهور دي د هغوی تجربې او د ښې وینا بیلګې راخیستل شوي. بل کتاب چې دی هغه نو شیبر صاحب د عرضه لیکنې هنر دی چې هغه روانه په تیره اونۍ کې چاپ شوی. عبدالرازق همدرد لیکلی دی کتاب نوم دی د عرضه لیکنې هنر. یاد کتاب په یو سل او دوه پنځوس مخونو کې دا هم په سپین کاغذ کې چاپ شوی چې په ننګرهار کې ختیس خپرندې ټولنې چاپ کړي. د دې کتاب منصپانګم په پیل کې لیک نخې دي، بیا یې پسې په پنځګونو یاګانو غږېدلی دی او پسې بیا استلامونه او مکتوبونه او عریضه لیکنې په نورو برخو غوښتنلیکونو باندې او څه چې دا عریضې چې په خپلې لمنې کې څومره اریزی راغونډیږي هغه ټولی راخیستې دي.
ځینې کتابونه بیا ځلی چاپ شوي دي لکه د تور غاټول په نوم ناول. دا کتاب مازیګر کتاب پلورنځي چاپ کړی دی. د دې کتاب پلورنځي له مشر عزت الله جواب څخه به واورو.
دا تور غاټول کتاب د دریم ځل لپاره چاپ شو. د دریم چاپ پیاړي مازیګر کتاب پلورنځي ته ور په برخه ده. دا د مشهور نړیوال لیکوال الکساندر دوما ناول دی، رومان دی، ښاغلی احسان الله رینزی صاحب ژباړلی په ډېره ښکلې او خوږه ژبه باندې، او دا مخکې دوه ځل چاپ شوی او نورو خپرندویو چاپ کړی و. اوس بیا په بازار کې خلکو پوښتنه کوله او نه پیدا کېده، بیا مازیګر کتاب پلورځي. د ارینزی صاحب په اجازه باندې زر ټوکا په اویا ګرام اویا ارجي سپین کاغذ کې په ډېره ښایسته بڼه او ښه صحافت باندې چاپ کړی دی. دا ناول چې دی د شوق، مینې او عدالت داسې انځور دی چې هر چا ته یې لوستل چې دي دا ګټور هم دي او په زړه پورې هم دي. دا 112 مخونه لري، 33 فصلونه لري، او دا د هالینډ د خلکو 200 کاله پخوانی داستان دی.
د لرغوني روم فیلسوف مارکا سیسلو وایي بې کتابه کوټه داسې ده لکه بې روحه جسد. خوستی لیکوال او رون اندی وایي په اوسني پیر کې چې د انسانانو د ژوند د اسانتیاو لپاره په نړیواله کچه ساینس او ټیکنالوژي په چټکۍ پرمختګ کوي، په دې برخه کې په پښتو ژبه تالیفات او ژباړې کمې دي. د رون اندو په وینا د ساینس او ټیکنالوژي څخه هغه مهال اغیزمن کار اخیستل کیږي چې کاروونکي د تیوري او عمل په ډګر کې پوی او برلاسي وي. نور حال د نجیب الله خیل پورا پور کې
خوستی لیکوال او رون اندی له اوسنیو چارواکو غواړي چې د ساینس او ټیکنالوژۍ له پرمختګونو سره د آشنایۍ په خاطر دی په پښتو کتابونه تالیف او د نورو ژبو آثار را وژباړل شي. د خوست پوهنتون استاد نور الله خاط په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل د نننۍ نړۍ مادي پرمختګ د ساینس او ټیکنالوژۍ له برکته دی، خو افغانان په دې ډګر کې د پام وړ تولید نه لري.
له بده مرغه موږ په هیواد کې د ساینس او ټیکنالوژۍ په برخه کې خپل علمي تولید نه لرو، او دا کمای د ژباړې لارې پورې کیدای شي. د نړۍ ټولې ژبې ژباړې کوي، دا سینه ده چې په ټولو ژبو کې په یو وخت کې عین علمي پرمختیا رامنځته کیږي. د ساينس او ټیکنالوژي په برخه کې به یو تحقیق په انګریزي کیږي او بیا به آلمانی او فرانسوي ته ژباړل کیږي، په ترکی کې به یو تحقیق کیږي، عربي ته ژباړل کیږي. دا نړیوال دود دی او دغه نړیوال دود موږ هم کار اخیستای شو.
رونان دی وای په هیواد کې د شته ورانه یو درغولو د خلکو د حسیني او د دوی د زړونو د روخانتیا لپاره علم، حکمت او ټیکنالوژي مهمه ارتیا ده. د پښتو ژبې نوموتی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان ویل په پښتو کې د ساينس او ټیکنالوژي برخه تشباړي شوی، خو لا ډیر کار ته اړتیا ده چې دا پرمختګونه زموږ د ژوند د غوړېدو لامل شي.
خو دا لا ډیر وسباړو ته اړتیا ده، او خپل وطن چې جوړو او بیا ورورو د نور نړۍ سره سیال کوو. مونږ په حکمت باندې، په ټیکنالوژي باندې، په علم باندې، په ساينس باندې هغه کار کوو چې هغه به زموږ د ژوند د غوړېدو سبب کیږي، هغه به یو جایز کار وي. مونږ داسې نه کوو چې مونږ د ساينس او ټیکنالوژي د دې لپاره زده کوو چې نور نړۍ ته ضرر په ورسو یا متعارض اوسو. مونږ متعارض نه اوسو، مونږ باید مدافع اوسو او مونږ باید خپل ژوند په جوړ کو.
د نظر خواندان وای افغانستان د نوي ټیکنالوژي داسې محل برخمن شو چې د لسیزو استبدادي واکمنۍ پوګدو کې د دغه ټیکنالوژي د بنسټ لپاره مانوي او تمدني دیوانونه رنګ شوی ول. سیرون که او د نظر خوان محمد امین فروتن وایي
دا د دې څول سیزو پوتریدو او په نړۍ کې تر ټولو د پرمختللو وسایلو په درلودلو بیا هم نشو کولای لنړۍ او په ځنګړي توګه لګونډي هیوا دونو سره سیال شو. په داسې حال کې چې زمونږ د هیواد دروازې چې د ازادۍ او استقلال په فضا کې د لویدیز او ختیز په لوري پرانیستي وي، د ګونډیانو د حسادت د راپاریدو سبب شوي، او ویلې شم چې د فضا پر منځ تکول او له معاصرې ټیکنالوژي څخه لازمه ګټه نه اخیستو باید د دغه هوا ټول وګړي که په هر قوم او نژاد پورې تړلی وي خپل پړه اومني او دیو نورمال برخلیک لپاره په ګډه ګامونه پورته کړو.
د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني وایي کچیر لوستونکي په کومه برخه کې د کتابونو کمښت احساسوي، هغه د ورته په ګوته کې ترسو په جدیت د پیدا کولو هڅه وکړي.
هغه کتابونه چې دوی ته ضرورت دی که په علمي برخه کې دی، که د ټکنالوژۍ په برخه کې دی، که په تاریخي برخه کې دی، که په ادبي برخه کې دی، که چیرې دلته په دې کتابتونونو کې کوم کتابونه نه وي هغه د موږ ته وښیي. انشاءالله تعالی موږ په دې کې ډیر جدي او چې د دوی لپاره دا کتابونه راوړو.
د یادونه وړ ده په وروستیو کلونو کې په افغانستان او ځانګړي ډول خوست کې هم د روغتیا پوهنې، سوداګرۍ، هوایي خدمتونو، مخابراتو، تخنیک، چاپ او نورو برخو کې په ټکنالوژۍ له سمبالو ماشینونو او وسایلو ګټه اخیستنه زیاته شوې. خو د نورې نړۍ په پرتله دا پرمختګ په نشت حساب دی او افغانان په هر برخه کې محتاج پاتې شوي دي.
له همدې راپور سره دا ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې وې مو خدای مل. زحمت چې بر لتاسو اجازه غواړم.
تنها